دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موضوع احمد الله او د خبرونو ویاند ملیح امیرزاده هرکلی کوي. په دې غړې کې بعد پاکستان حکومت لخوا د مې 24 مینا محدودیتونو کې د نرمۍ د پاکستان سیاسي حالاتو او مومندو کې د پولیسو احتجاج ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ل رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم واوري. خو هر څنه اول د ملیح امیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه واوري.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټ پتا. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې فیصله کړی چې د مئی له 23 مې به تعلیمي ادارې پرانستل شي. پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې یو تن په هدفي حمله کې وژل شوی او د بشري حقوقو یو ائتلاف وايي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 19 مدني فعالان او خبريالان وژل شوی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې د مئی له 23 نه د تعلیمي ادارو د پرانستو فیصله کړې. پرون په اسلام آباد کې د پلانونو او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د ان سی او سی غونډې وروسته د ادارې لخوا په جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په هغو ضلعو کې به تعلیمي ادارې پرانستل کېږي چېرته چې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرحه له 15% کموي. د دې ترڅنګ په غونډه کې فیصله وشوه چې د مئی له 23 به د رستورانتونو بهر د خوراک کولو اجازه وي. د دې سربیره د سیلګری ځایونه د کورونا وایرس د مخنیوي احتیاطي تدابیرو د عملي کولو سره د مئی له 23 نه د پرانستو په اړه صوبو ته هدایت هم ورکړل شوی. د خیبر انتظامی چارواکي خوایي چې په تورخم به هغه محدودیتونه د مئی شلمې نیټې نه وروسته هم دوام لري چې د مئی له 15 نه په سیمه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو له مخه لګول شوی. دوی وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي کمی ادارې ورته په یو نوټیفیکیشن کې دغه امر کړی او ویلي دي چې د مئی 15 نه د میاشتې تر شلم پورې لګول شوي محدودیتونه به تر بل امر پورې دوام لري. د دغه امر له مخه افغان وګړي به د نامعلومه مودې پورې نشي کولی چې تورخم دروازه پاکستان ته واوړي. دغه راز پاکستانی وګړي به هم په تورخم افغانستان ته نشي تللی. دوی البته کولی شي چې یوازې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. پولیس وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په میرلي کې نامعلومه وسلوالو یو ځایي تن په یو هدفي حمله کې وژلې او یو بل تن یې ژوبل کړی. پولیس وایي په موټر سایکل سپرو نامعلومه وسلوالو په میرلي چوک کې په یو ګاډي حمله وکړ او د پیښې له ځایه وتښتېدل. ځایي پولیس وایي چې په نښه شوو کسانو تعلق له شیره تله مدیخېلو سره دی. په پیښه کې ژوبل تن هسپتال ته وړل شوی دی. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې 22مه پیښه ده. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینی استازي وایي په مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو کولو لړ کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی. په صوبایي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان خزینه غړي نعیمه کشور د مئی په 19 مشال ریډیو ته ویل چې اوسنیو اصلاحاتو لپاره حکومت له هیڅ چا رائے نه دا اخستې.
چې سوپر الیکشن کمیشن نه دی اګری نو بیا موږ څنګه دا توقع کو چې فاټا به دغه کې رښتیا ایکس فاټا یا مرج ایریا به په اعتماد کې رښتیا دي خو نورې پارټۍ په اعتماد کې نه دی رښتیا.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل پورس په پارلمان کې بحث کوي. د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون په پارلمان کې د الکترونیک ووټنګ مشين ماډل وړاندې کولو پر مهال ویلیو چې انتخاباتي اصلاحات راوستلو ضروري شوي دي او د مئی 23 به په پارلمان کې په دې باندې بحث کوي. د بشري حقوقو یو ائتلاف وايي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې 19 مدني فعالان او خبريالان وژل شوي دي. یاد ائتلاف دا خبره په داسې مهال په ګوته کړې چې افغانستان کې تاوتریخوالی او بې باوري مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو د دفاع کمیټې د معلوماتو له مخه په دغو 19 وژنو کې نه هې د روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې مخې ته راغلي دي. د یاد ادارې په وینا د افغانستان 200 زیاتو مدني فعالانو او خبريالانو ته د تیر کال د سپتمبر میاشتې راهیسې جدي ګواښونه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل چې دغه ائتلاف یو غړی دی وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو پر مدافعینو د بریدونو د زیاتوالي زمان خای د سولې د هغو خبرو سره تړاو لري چې د تیر کال په 2000 کې په قطر کې شوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ملیحه امیرزاده در توړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړې تر پای کرا سره پاتې شولې نو د دغه راپورونو تفصیل به واوري. د پاکستان حکومت د مئی څلیرویشتمې نه په دغه هیواد کې لګول شوي ځینې محدودیتونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. پاکستان حکومت په تورخم دروازه د افغان وګړو پاکستان ته په داخلېدو او پاکستانی وګړو افغانستان ته په تللو لګولي محدودیتونه پر ځای ساتلي دي. په اړه یو تن وایي،
کورونا راکمه شو او چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه صرف ځنې ما زما په شاده په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوسم په استلو کې برادر دي.
د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په پارلمان کې بحث پیلوي، خو په اړه د قبایلو منتخب استازي څه وایي؟
په دې مل کې د قانون په کاغذي شکل کې هیڅ کمی نشته کنه، خو عملي کول دلته ډېره لویه مسله ده.
پیپلز پارټي او عوامي نېشنل ګوند رښتیا هم په پی ډی ایم کې شاملېږي؟ په اړه یې مولانا فضل الرحمن څه وایي؟
پیپلز پارټي یا د پی ایم کې دوباره پی ډی ایم د راتلو خبرې چې کومې ده محض افواګانې.
او په خبرونه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ روان شخړې په اړه د راپور ترڅنګ ځنې نور ریپورټونه، شننې او تبصرې هم واوري. له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د دې غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي قومي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر فیصله کړې چې په هیواد کې به د مئی څلیرویشتمې نیټې نه هوټلونو او ریسټورانونو ته د شپې تر 12 بجو پورې د خلاص ساتلو اجازه وي. د ادارې د پریکړې له مخې سیلانیان ته به هم د سیل ځایونو ته د تګ راتګ اجازه وي، او چې په کومو سیمو کې د کووډ 19 ناروغۍ شرح له 50% ټیټه وي هلته به وار په وار سکولونه خلاصوي، او دارنګ په سینماګانو او مزارونو به بندیز پر ځای وي. بل پلو ډاکټران وایي که دې دوران اولس د حکومت د ورکل شوو احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو ویره ده چې کووډ 19 ناروغۍ نور هم سیوا شي. نور تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د مئی په 19 نیټه د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا د سار مرکز نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر غونډه وشوه. له غونډې وروسته جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي په دغه موقع فیصله وکړې شوه چې د مئی د څلیرویشتمې نیټې نه به د حکومت لخوا جاري شوي احتیاطي لارښوونو تر لاندې د سیلګرۍ ځایونو د خلاص ساتلو اجازه وي. دارنګ به هوټلې او ریسټورانټې د شپې د 12 بجو پورې خلاصې وي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سواد د هوټلونو د اتحادیې مشر زاید خان اوی دا د حکومت ښه فیصله ده، ځکه چې په هوټلونو او سیلانیانو د بندیز له وجې دوی ته په اربونو روپو زیان رسیدلی.
پروس کال زمنګ د دې 3 مارچ نواله د 10 اگست پورې چې دا زمنګ د سیاحتي علاقې سیزن یې چې په دې کې موږ د ټول کال هغه مدن او خراجات ته پوره کو، نو په هغه کې زمنګ نه نیم اربا روپۍ په دې کال زموږ نقصان شي، چې دا غي زموږ سره د حکومت د طرف نه هیڅ قسمه سره لیپ موږ ترانه کړی شو. موږ په سواد کې چې دي 1400 ټلې دي او دغه 1500 ریسټورنټ دي چې په هغه کې 150 نظر او زیات خلکو لپاره راست روزګار میلاو دي، او دغه شان نور چې څومره کاروباری خلک دي څومره نور اداري دي هغه هم د دې ټورست په تمه جدي برازي او زمنګ سره به خپل پیسې خرج کړي.
د خبر پاڼې په وینا غونډه کې د سکولونو خلاصولو په اړه هم فیصله وکړه شو، چې په کې ویلې شو په کومو سیمو کې د کورونا وایرس شر له 50% کم وي هلته به وار په وار سکولونه او تعلیمي ادارې خلاصوي. د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر جاوید خان مشال ریډیو ته وی دوی ته معلومه ده چې حکومت به د اسکولونو بند ساتلو نیټه نور هم غځوي چې ورسره به د ماشومانو تعلیم نور هم خراب شي.
بدقسمتۍ نه خبره ده چې دغه لږ کم خلک ناست دي هغه د تعلیم نه خبر دي او نه تعلیم د نظام ته پته لګي، او دې کې تقریبا چې کم دي 99.1% چې کم دي دغه اسکول نه چې پای کې د ټونه کمزوري ماشومان دي، د غریبانو بچي دي پکې یو نو هغه چې کم دي بدی باندې تعلیم د دروازې بندې کړې دي. په کم ځای کې چې 5% نه ده 5% بره چې کم دي 15-20-30% ده، هلته بازارونه کلو کړل، هلته مارکیټونه کلو کړل، ترانسپورټ کوله بی آر ټی کلو کړه، خو که نقصان راځي نو صرف او صرف تعلیمي ادارو ته راځي چې په کم ځای کې په ایس او پی باندې پوره پوره عمل درآمد کیږي.
خبر پاڼه کې لیکل شوي د جون د لومړۍ نیټې نه به د ودونو په حالونو کې یو نیم سل کسانو ته په خلاص میدان کې د خوراک څښاک اجازه وي، خو په مزارونو، سینماګانو او د ودونو په حالونو کې دننه په ډوډۍ خوراک به بندیز په ځای وي. بل پلو ډاکټرانو اندېښنې څرګندې کړي که د دې نرمۍ دوران اولس ته احتیاطي لارښوونو خیال ونه ساتو نو یره ده چې کووډ 19 ناروغي نور هم سیوا شي. په پېښور کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر اشپا خټک پدی اړه مشال ریډیو ته وی
کم چې حکومت سبا کم دغه وکړو چې ځنه علاقې کې به د لاکډاون هم کمی راولي او اسو پیس باندې هم لګ ډیر نرمی راولي نو موږ هم دا خطر لرو چې دا بیا زیاتېږي د بیماری وخت په کم ځای کې انفیکټیویټی ریټ زیات وي نو الته دا هغې باندې مطلب د اسو پی نرمی دنه کوي مثال کې انفیکټیویټی ریټ مور دین 10 دا نو خو خمخه په کار ده چې دلته لاکډاون هم وي او سختي هم وکړي ګورنمنټ سکولونه هم نه کوي کولاو او موږ هم دا نه وایو چې د خلکو کاروبار خراب شي موږ وایو چې یاره د بیماری ودرېږي نو خلکو به کاروبارونه هم کوي شي هر څه به کېږي او زموږ هیلت سیستم بیا چې کلپس نه شي چې ټول خلک په یو ځای بیمار شي څنګه چې موږ ولیدل په یو دوه لیر کې
د هغې وروسته چې حکومت د مئی د اتمې نیټې نه تر د شپاړسمې نیټې پورې په ټول پاکستان کې ټول بند لګولی وو او له دې وړاندې د کووډ 19 ناروغۍ د زیاتېدو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د سیل په ځایونو او په هوټلونو بندیز لګولی وو او ویلي وو چې په کومو سیمو کې د کورونا شر له 15% زیاته وي هلته به تعلیمي ادارې او اسکولونه تر د اختره پورې بند وي
اوریدونکو د سراج ظهیر رپورٹ مو اوریدو د حکومت لخوا چې په محدودیتونو کې کم نرمي لګولې شوې ده هغه په اړه زو د یو بل رپورٹ طرف ته د خیبر انتظامی چارواکو ویلي چې د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سینټر یا ان سی او سی لخوا ورته امر شوی چې په تورخم د مې 15 مینا تر د شلمې پورې کم محدودیتونه لګول شوی وو هغه به تر بل امر پورې برقرار وي د چارواکو په خبره د دغه امر لمخه افغان وګړي با په تورخم دروازه د افغانستان نه پاکستان ته نشي راوړي دي او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي تلې په تورخم لار افغانستان او پاکستان ترمنځ تک را تک کونکي کسان وایي په پاکستان کې کرونا پیښو کې کمی راغلی نو په کار ده چې په تورخم نرمي پیدا کړل شي ام سی او سی ویلي د تورخم په مکمل توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورت کې
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې د کورونا کنټرول کولو کمی ادارې ان سی او سی ورته د یو نوټیفیکیشن له لارې امر کړی چې د مئی شلمې نیټې نه پس به هم تر بل امر پورې په تورخم هغه محدودیتونه دوام لري چې کوم د مئی 15 نیټې نه پرې لګول شوي دي یعنی افغان وګړي به په تورخم دروازه پاکستان ته تر نامعلومه مودې پورې نشي راداخلېدای او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي وروړېدای خو دوی یوازې خپل هیوادونو ته پرې ستنېدای شي دوی وایي په افغانستان کې ایثار پاکستانی وګړي چې په تورخم دروازه را داخليږي نو د کورونا ټیسټ پترې اخیسته شي چې نتیجه منفي وي نو خپل کورونو ته به پرېږدي خو که مثبت وي نو بیا به په لنډ کوتل روغتون کې تیار شوی کارنتین ته لیږل شي او هلته به اته ورځې تیروي د خیبر مرستیال ډیسټریکټ هیلث افیسر ډاکټر ایوب پردای مشال ریډیو ته وای چې په تورخم کې به د مئی شلمې نه هم د دوی ګمارل شوې طبي ډلې خپله ډیوټي جاری ساتي
چې زمونږ کم د ډی ایچ او آفس والا دی د بخپل ډیوټي جاری ساتي خو پاغه کې به مونږ هغه تنان ګورو چې کم باندې پوي شو چې دا یارا پوزېټیو کې دی شي په دې کې داسې و چې ګټونه بند وو خو پاکستانیان د غي طرف نه راتلې شول که هغه به د ورځې 200 راتلل او که 300 به راتلل تقریبا په داسې حدودو کې په هغه پیله ورځو کې راغلي وو بیا د درې ورځې چې کمې د اختر وي نو په هغه کې داسې راغلي وو چې نه لس او شل راتلل
د ان سی او سی د نوټیفیکیشن مطابق د افغانستان یوازې ایمرجنسی ناروغان کولی شي چې لومړی په تورخم کې پاک افغان دوستۍ روغتون ته وروړل شي چې هلته نه د ناروغۍ تصدیق وشي نو بیا پاکستان ته د علاج لپاره را داخلېدای شي همدارنګ افغان وګړي یوې مخې یعنی په تورخم دروازه افغانستان ته پرته له کورونا ټیسټ خودلو اوړېدای شي یو افغان زده کوونکی محمد جاوید په پاکستان کې زده کړې کوي د مشال ریډیو ته وایي له دې ویارې د اختر په مهال هم افغانستان ته نه دی تللی چې بیا به یې د تورخم هغې غاړې نه دې غاړې ته څوک نه را پرېږدي
چې تورخم ماډر بندې نو مایکه اوس تخ ولاړ شو نو بیا 20 تاریخ یاد کړو خو پته نه لګي چې بیا به دوی کله کولاوي نو مغه شی اوس شو 20 ته نه کولاوي نامعلوم ټیم د پاره بند کو نو که زه وصل د تلې وې نو دلته سوله نه را روان سوله جون نه زمونږ اگزیمونه دی لاهور کې نو بیا به ما نه اگزیمونه پاتې وې نو دا ماډر چې کوم دی زمونږ د پاره ډیره زیاته مسله ده او د دنه بغیر زمام ماګان دی غوي کاروبار کوي
دوی گاڑی زنی وخه خوا بند شي دی خوا بند شي نور خپل خپلوان هم دی پوه شو دا تک را تک د بارډر ډیر غټه مساله ده اوس مې مړه درد کوي چې اختر مې چې کم ډیر په سخت دل د مسافرۍ کې د خپلوانو کر ډیر په ګران تیر کو یاره زه دا وایم چې کورونا راکا مشوا او یونیورسيان هم کولاوي کې نو چې بس ته د بارډر کولاو کې کنه صرف زنه ما زما په شاد دی په سلګونو نور سټوډنټان دي چې اوس هم پاستلو کې پراته دي
یو بل تن ګل بشر هم دغه مشکل بیانوي او وای
دا مونږ ته ډېر تکلیف وي کنه هلته خپل خپلوانی مړې ژوندې کوو اوس هم د اختر د پاره مونږ تلو خدای د وجې لا نړو چې بیا به هغه سیډ نه خدای خبر کله لار کولاویږي بل امر راغی چې دا نامعلوم ټیمه پورې بند دي پته نه لګي نو مونږ زړه نه خکو چې لاړ شو دلته بس بند دي او بس خپلوان د زو هلته مورونه دي هغوی سره ملاویږو
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي هم کاروبار او نوکری کوي او دوی هلته ایثار پاتې دي او له دې ویاره پاکستان ته نشي راوړېدای چې بیا به افغانستان ته نشي ورتلای چارواکي وایي وي اندازې مطابق په تورخم به د ورځې په پاسپورټ او ویزا لږ تر لږه لس زره کسانو تګ راتګ کاوه او ډېر بیروبار به ورسره جوړ و خو اوس چې دغه محدودیتونه پرې لګول شوي نو د خلکو په تګ راتګ ورسره ډیر کمای راغلی په تورخم دغه محدودیتونه په داسې حال کې لګول شوي وو چې په دې وروستو کې په پاکستان کې د درېمې څپې په مهال د کورونا په پیښو کې زیاتوالی راغلی وو خو اوس ډاکټران وایي دلته د کورونا پیښې راکمې شوي او د مرګونو شمېره هم ورسره راښکته شوې د کورونا کنټرول کولو کمې ادارې NCOC ویلي د تورخم په مکمله توګه خلاصولو پریکړه به په بل اجلاس کې کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي د مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو کولو کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل پورس په پارلمان کې بحث پیلوي په دغو اصلاحاتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین کارول او له هیواده بهر پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکول شامل دي نور تفصیل د ګولیاس په رپورت کې
په صوبایي سمله کې د جنوبي وزیرستان خزینه غړي نعیمه کشور د مئی پر نورلسمه مشال ته ویل چې اوسني اصلاحاتو لپاره حکومت له هیڅ چارای نه داخستی او دا د واکمل ګوند خپله پریکړه ده د نوموړي په خبره د انتخاباتو کمیشن هم له حکومت سره پر دې اصلاحاتو متفق نه دي
بل دي کې د ټولو لوی خبره ده د دې اصلاحاتو کې EVM استعمالول غواړي الکترونیک ووټنګ مشين استعمالول غواړي هغه رپورت چې کوم الیکشن کمیشن جمع کړي په هغه باندې نه کوي الریډي په 2017 اس کې دوا شکشتا دا غی دا پارا EVM امپلیمنٹیشن دا پارا دی اس اغا اگنور کرو او دی یو ارڈیننس پر ذریعہ باندی دا اصلاحات کو لغاڑی او بیا چی سوپر الیکشن کمیشن نا دی اگری نو بیا مونگا سنگا دا توقع کو چی فارٹا بے دغا کی غیشتی ایکس فارٹا یا مرج ایریا بے پر اعتماد کی غیشتی دی خو نو دی پارٹی پر اعتماد کی نی دی غیشتی نو دا فارٹا خبر خو یا دا مرج ایریا خبر خو دیر روز سراج
دا نعیمه کشور په خبره په قبایلي ضلعو کې تر ټولو لوی مسله د شناختي کارډ جوړول ده چې زیاتره قبایلو او په ځانګړې توګه د ښځو کارډونه نه دي جوړ شوي د پاکستان وفاقي حکومت د 2018 کال انتخاباتي اک کې ځینې ترمیمونه وړاندې کولو ویلي وو په دې کې بهر هیوادونو کې میشتو پاکستاني وګړو ته د ووټ اچولو حق ورکړل شوی د دې ترڅنګ د ووټ اچولو لپاره د الکترونیک مشین یا EVM کارولو خبره هم شوې وه صوبایي اسمبلی غړي نعیمه کشور وایي په نړۍ کې شاوخوا شل هیوادونه په انتخاباتو کې د ووټ اچولو لپاره EVM مشین کاروي او په هغه کې اوس هم د خلکو تحفظات دي له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلی غړی میر کلام وزیر د مئی په 19 مشال ته ویل چې انتخاباتي اصلاحاتو په اړه له دوی سره هیڅ مشوره نه ده شوې
د حکومت د شورونو د هغه پاتې شوې د خپل کډات یو غیر ضروري به وڅېړي چې ټول خلک په هغه اخته شي او د دوی پر ضد کې کوم خبرې لګیږي یا کوم نا دې چې هغه له خلکو مخ واړوي نو زموږ نه خیال کیږي چې په دې اصلاحاتو کې داسې څه بدلون راشي یا داسې خامخا دوی چې بدلونونه راولي چې دلته به ډېر فری اینډ فیر الیکشنې کیږي اوس هم ته ګورې چې دا پوره پوره بادشه ورکیږي پوره پوره صاف یرغمال کیږي نو اوس کا بده کې دلته ډېر اصلاحات هم وشي په دې مل کې د قانون په کاغذي شکل کې هېڅ کمای نشته کنه خو عملي کول دلته ډېره لویه مسله ده.
میرکلام وزیر ویل حکومت په قبایلي ضلعو کې بلدیاتي نظام راوستو لپاره تیار نه دی او نه هم د بلدیاتي ټاکنو لپاره څه انتظام لري. دته په خبره له انتخاباتي اصلاحاتو مخکې باید د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلي ضلعو غړو غوښتنې هم په پام کې ونیول شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د مې په 19 مشال اډیو ویل چې د ټولو سیاسي ګوندونو په منشور کې دا خبره شامل وي چې انتخاباتي اصلاحات بکوي او موجوده حکومت هم دا خبره کوي.
خو په کومه طریقه باندې چې الیکټورل ریفارم پکار دی په هغه سره شاید چې لږ دی له توجه پکار ده چې دې باندې دوباره غور وکړو. الیکټورل ریفارم راشي دي چې دا د پارلیمنت پکار ده چې په پارلیمنت کې به دې بحث وشي او په دې کې د حکومت د ګوند نه علاوه نور ګوندونه هم په هغه کې حصہ واخلي او په هغه مباحثې نه پسته دی په سیزونو باندې اتفاق وکړي. نو هغه لحاظ سره دا حکومت داسې نه ښکاري چې ګنې دی په دې دا مسله په دې طریقه باندې مخې ته بوزي، ځکه که تاسو وګورئ نو دا ټول د سیاسي سکورینګ لپاره یو طریقه ښکاري د دې حکومت. ښه طریقه دا ده چې دی اپوزیشن سره هم په دې باندې مذاکرات.
ډاکټر روف زیاته کړه چې پارلماني چارو سره تړلي ټولو ادارو سره سلا مشورې وشي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه نو ځواب یې ورنه کړ. خو نوموړي د مئی پر 19 په پارلمان کې د الکترونیک ووټ اچونکي مشین ماډل وړاندې کولو پر مهال ویلي و چې انتخاباتي اصلاحات راوستل اوس ضروري شوی دی.
تاسو د کراچۍ الیکشن یا نور وګورئ نو پر هغې ټولو کې دا شکایت کېدو چې پولینګ سر ته ورسېد خو نتیجې یې نه راځي. موږ د دې حل راویستی دی او د الیکشن کمیشن د سپارښتنو په رڼا کې مو د الیکترونیک ووټ مشین دا ماډل جوړ کړی دی.
اور اب یہ ایک پروٹوٹائپ جو ہے وہ آپ کے سامنے.
ددی مخ کی فواد چودھری د مئی پر 13 د کابینی غونډه رستو ویلول چې په قومي اسمبلی کې بعد د ګل پورز یعنی د مئی پر 13 د الیکشن کمیشن 2019-2020 راپور بحث لپاره وړاندې کوي. نو موږ ځکه کړ چې حکومت وار له مخې په راتلونکو عامو ټول ټاکنو کې د الیکترونیک ووټینګ مشینونو کارولو لپاره آرډیننس جاری کړی دی. د تحریک انصاف ګوند په مشرۍ کې د پاکستان مرکزی حکومت په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو خبره کوي چې په دې رستو کې په ضمني انتخاباتو کې اپوزیشن ګوندونو زیاتره څوکۍ ترلاسه کړي او په ځینو حلقو کې امیدوارانو په ټاکنو کې د درغلي تورونه هم لګولي وو. یاد وي چې 2013 کال پارلماني ټاکنو د شفافیت په اړه اپوزیشن ګوندونو پوښتنې راپور کړي. بلخو حکومت وایي په دې اړه د اپوزیشن ګوندونو تنقیدونه بې ځای دي.
مشال ریڈیو اوری د حکومت مخالفه پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند سره یې په اتحاد کې د بیا شاملېدو لپاره هیڅ قسمه رابطه نه دی کړې. دغه اتحاد تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی و چې د حکومت راغورځولو لپاره هلې ځلې وکړي. مخالفه ګوندونه تور لګوي چې د وزیر اعظم عمران خان حکومت د 2013 کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ لاره جوړ شوی دی خو حکومت دا تورونه ردوي. د نوموړي سره زمنګ همکاري مليحه امیرزاده خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا په پی ډی ایم کې د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بیا شاملېدو هلې ځلې روانې دي که څنګه؟
زما په علم کې خدای څخه خبره نشته. البته پی ډی ایم اجلاس به وي او که د دوی طرف نه خدای څخه مونږ ته رسېږي یا څه په هغه حواله سره خبرې نو ظاهر خبره ده چې پی ڈی ایم فورم به په دې باره کې فیصله کولی شي او په هغې باندې بحث کولی شي. خو تر اوسه پورې زه به حیثیت د صدر پی ڈی ایم تاسو ته وایم چې پیپلز پارټۍ یا د ای این پی دوباره پی ڈی ایم ته د راتلو خبرې چې کوم دي دا محض افواګانې.
کو بل فرض دوی را یو ځای شي او دایره طرف نم هلی زلیو شي نو ستاسو به لایحه عمل کې څه بدلون راشي او کنه؟ بالخصوص تاسو مضبوط اتحادی خبر به وکم د پاکستان مسلم لیگ نون چې مریم نواز سره ستاسو ډېرې رابطې وي اوس چې شهباز شریف صاحب را خلاص شوی دی او هغوی سره ستاسو رابطې دي نو د هغوی سیاست ته که موږ وګورو ای د سولې سیاست باندې د اسټابلیشمنټ سره پای باندې یقین لري نو آیا ستاسو په پالیسي یا سیاست کې به څه بدلون موږ وینو او که نه؟
ما یقین ده چې د هغه د بهر راتلو پی ڈی ایم په ایجاد کې د هغه براه راست شرکت به پی ڈی ایم مقاصدو کې نور هم جون پیدا کوي او داس اس قسم تاثر تر اوسه پورې د خبرو کې د متقیدونو کې یا ما سره پرابطو کې مونږ سره نه ملاو شو او داس معلوم نه شي په دنیا کې ډېرې خبرې یو تاثر تر هغه پورې عام شي یا افواګانو تر هغه پورې عام شي او لکه مونږ تر اوسه پورې د مسلم په حواله باندې د هغوی په موقف کې اس قسم د بدلون آثار
جون کے دا بجٹ اجلاس پہ بھی کا نا نو ستاسو اتحاد چې دایا د حکومت سره د بجټ اجلاس په پاس کولو کې به مدد کوي مرسته به کوي او کنه
نور په دې حواله سره بدل په تفصیل سره خبر او کوم اوله خو بل دې خبر دا ده چې اپوزیشن په هیڅ ډول باندې حکومت سره د دایشت کې او په بجټ کې ګډون کولو ته تیار نه ده چې یفي تباهاله پاکستان هغه زمواري اپوزیشن څنګه واخلي حکومت سره ځان زمواري کې څنګه شریک کړي نو دا خبر دی یو غیر ذمہ دارانه رویوی دې حواله سره تاسو مو دوینه مو سه چې حکومت سره په قانون سازی کې یا بجټ پاس کولو کې هیڅ قسم اراده د اپوزیشن نشته دوه مګاره چې زه یو خبره کول غواړم د وضاحت سره سره کول غواړم چې په دې وخت کې په اسمبلی کې پی ٹی آئی تا یا عمران خان تا اکثریت نه ده حاصل او پکار دادا چې هغه د حقیقت تسلیم کیو خاص طور باندې چې کله نه جهانګیر ترین ځان له ګروپ جوړ ک او ځان له پارلماني لیدران وټاکل په صوبایي اسمبلی پنجاب کې هم او په قومي اسمبلی کې هم هغه نه بعد د سر اخیریت هم ځای پاتې شو
او ستاسو سره اوس سو آپشن سی کوم لاري دي د حکومت خلاف استعفا غانې دي ک عدم اعتماد تحریک ته یا جلسې جلوسونه دي
ټول آپشن موږ ته مخامخ دي او عوامي جلسې به هم کوو مظاهره به هم کوو او په هغه حواله به موږ خپل نوې شهود جاری کوو استعفو آپشن هم موجود ده په دې حواله سره چې اره حتی فیصله کوي په پی ڈی ایم فورم باندې
سمده جی او اخیری تپوس دا چې تاسو کې چې دا راتلون کې کې تاسو دا مهمه غونډه کې کې دایس تاریخ معلوم دی کنه به تاسو روس ته فیصله کوي
دا ان شاء الله جمعه فرض باندې
اوریدونکو د مولانا فضل الرحمن خبرې مو واوریدلې چې زمنګ همکاري ملیحه امیرزاده ور سره مرکه کړې و زو د بل رپورت طرف ته ځای خلک او پولیس وایي چې پرون د شمالي وزیرستان په میرالی کې نامعلوم وسلوالو یو ځای کس په ډزو وجلې او بل یې جوبل کړی دی پولیس وایي دا پیښه په میرالی چوک کې هغه مهال وشوه چې پر موټر سایکل سورو وسلوالو د دغه ځایي کسانو په ګاډي ډزې وکړې او برید کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل په روان کال کې په سیمه کې دا د هدفي وجنو 22مه پیښه ده تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان میرالی کې ناسرګند وسلوالو یو ځایي کس په هدفي برید کې وژلې بل یې ژوبل کړی دی د دوی په وینا په موټر سایکل سپارو وسلوالو د میرالی مین چوک یا سلور لارا کې په یو ګاډي برید وکړ چې ځایي سلیم نومي کس یې ووژو او بل په ګاډي کې ناس عزیز الله نومي کس یې ژوبل کړ وسلوال په تخته کې بریالي شول د پولیسو په وینا په نخښه شو کسانو تعلق د میرالی شیرا تلا مدی خلو سره دی ژوبل شوی کس یې میرالی روختون ته وړلې پولیس وای د نامعلوم زید مقدمه درج شوی او پلاټنه کړی روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دغه 22مه پیښه ده او تیر کال د غلطه شپک سلوی هدفي بریدونه ریپورت شوی ول زایو لس په بیا بیا د دغه نامنې د وسلوالو د بیا منظم کېدو او هدفي بریدونو زید غک پورته کړي درنه یې کړي د امن باوري کول غوښتنه یې کړي زایو لس دا هم وای چې تر اوسه هم پولیسو یو برید کون کې گرفتار نه کړ پولیس او حکومتي چارواکو په وار وار داوی کړي چې د امن لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12 نیمه بجې کې دون کې دی مليحه امیرزاده نه د دې وخت مهمو خبرونو لنډیز اوري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د می الله سلیل وشتمه نه د تعلیمي ادارو د پرانستلو فیصله کړې. پرون په اسلام آباد کې د پلانونو او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د ان سی او سی په وروسته د ادارې لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په هغو ضلعو کې به تعلیمي ادارې پرانستل کېږي چېرته چې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شرحه له 50% کموي. د خبر انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم به هغه محدودیتونه د می شلمې نیټې نه وروسته هم دوام لري چې د می له 15 نه په سیمه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د احتیاطي تدابیرو له مخه لګول شوی. دوی وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي کامی ادارې ورته په نوټیفیکیشن کې دغه امر کړی دی او ویلي دی چې محدودیتونه به تر بل امر پورې دوام لري. د دغه امر له مخه افغان وګړي به د نامعلومه مودې نشي کولی چې په تورخم دروازه پاکستان ته واوړي. دغه راز پاکستاني وګړي به هم په تورخم افغانستان ته نشي تللی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو ځینې استازي وایي په مجوزه انتخاباتي اصلاحاتو په لړ کې له دوی سره مشاورت نه دی شوی. په صوبایي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان خزینه غړي نعیمه کشور پرون مشال ویډیو کې وویل چې اوسنیو اصلاحاتو لپاره حکومت له چا رایه نه ده اخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ګل په ورځ په پارلمان کې بحث کوي. پولیس وایي پرون د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالې او زایتن په یو هدفي حمله کې وژدې او یو بل تن یې ژوبل کړې. پولیس وایي په موټر سایکل سپرو وسلوالو په میرعلي چوک کې په یو ګاډي حمله وکړه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 22 هدفي برید دی. او د بشري حقونو یو ائتلاف وایي په تېرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې 19 مدني فعالان او خبریالان وژل شوي دي. یاد ائتلاف دا خبره په داسې مهال په ګوته کړې چې افغانستان کې تاوتریخوالی او بې باوري مخ په زیاتېدو ده.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته په بیت المقدس کې خواوشا لسل کلونو راهسې وخت په وخت د يهودانو او عربانو ترمنځ د تشدد د کینختی کیږي. د دوانو خواو ترمنځ شروع شوی ورستۍ لانجه د روجي میاشتې په سر کې له هغې ورسته پیل شو چې اسرائیل د فلسطینیانو په ځنو غونډونو غونډو بندیز ولګو. خو دغه بندیز نرمېدو وروسته د اسرائیل لخوا د بیت المقدس له شرقي برخې د لسګونو فلسطینیانو د وستلو منصوبې یو وار بیا مظاهره راوپارولې چې پر ضد یې د اسرائیلو پولیسو لخوا د کاروایی پر مهال په لسګونو فلسطینیان جوبل شول او پولیسو ته هم پکې مرګ جوبله اوخته. دا چې فلسطینیان او اسرائیلو ترمنځ د شخړې بنیادی اسباب څه دي د مشال ویډیو د خبر مرکزي څانګې په دې رپورت کې درته منور شاو وړاندې کوي.
اسرائیل بیت المقدس خپل متحد او دایمي سرخار غني. د زور خار په شمول د بیت المقدس مشرقي برخه اسرائیلو د 1948 کال د جنگ پر مهال ونیوه. په دغه جګړه کې اسرائیل د فلسطین غربي غاړه او غزه هم نیولې دي. خو فلسطینیان غواړي چې دغه سیمه به یې په مستقبل کې د ریاست برخه او مشرقي بیت المقدس به یې سرخار وي. د اسرائیل لخوا مشرقي بیت المقدس لزان سره یو ځای کول نړیوال په رسمیت نه مني. د مشرقي بیت المقدس موجود اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په بهیر کې تر ټولو کړکېچنه موجوده. د دواړو خواو ترمنځ د تشدد ورستۍ لړۍ د بیت المقدس له زوړ خار نه شروع شوه چیرته چې د مسلمانانو دویم مقدس ترین مقام الاقصی جومات او د یهودانو مقدس ترین ځای سپېڅلی دیوال یعنی قبۃ الصخره موجود دی. د یهودانو سپېڅلی دیوال د هغه عبادت خانې پاتېشونی برخه ده چې د اولنۍ پیړۍ په اویایم لسیزه کې رومن امپایر یا شهنشاهیت ورانه کړې وه. بیا سو پیړۍ وروسته هلته نږدې الاقصی جومات جوړ شوی چې انتظام یې د اردن د اوقافو ادارې په لاسو کې دی. د اسرائیلیانو فلسطینیانو ترمنځ د منل شو اصول مطابق الاقصی جومات به په خاص وختونو کې د سیلګرو لپاره پرانستی وي او صرف مسلمانان پکې د مونځ اجازه لري. دا راز صرف یهودان د سپېڅلي دیوال سره دعا کولی شي. خو په وروستیو کلونو کې د ځینې مذهبي او ملتپالو ډلو یهودان د دعا او عبادت په غرض په زور د مسلمانانو سپېڅلي ځای ته ورځي چې د منل شوو اصولو خلاف ورزي ده او اکثره د تاوتریخوالي سبب ګرځي. ځینې اسرائیلیان د غذایونه د ټولو عبادت کوونکو په وړاندې خلاصول غواړي خو فلسطینیان یې نه مني او اسرائیلي چارواکي هم وایي چې د منل شوو اصولو د بدلون اراده نه لري. د اسرائیلو لخوا له فلسطینیانو سره امتیازي چلند هم د دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي یو سبب دی. یعنی د اسرائیل د قانون سره سم په مشرقي بیت المقدس کې پیدا شوی يهودي د اسرائیل شهريت لري خو هم په دې سیمه کې پیدا شوی مسلمان له دې به برخه دي. زیاتره مسلمانان هم د اسرائیل شهريت ترلاسه کول نه غواړي. د دې قانون په وجه د انساني حقوقو لپاره کار کوونکي اسرائیلي تنظیم بیت السلام او د حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ اسرائیل په توپیری چلن تورن کړي، خو اسرائیل دا تور نه ردوي. بلخوا اسرائیل په مشرقي بیت المقدس کې چې د فلسطینیانو اکثریتي سیمه ده پکې د یهودانو آبادکاري شروع کړې چې له وجې د فلسطینیانو سره د اوسېدو سیمه په کمېدو ده. دې مسلې هم د نړۍ پام ځان ته راګرځولې، خو اسرائیل وایي په دې کې د حکومت کار نشته او دا صرف د عوامو د استوګنې مسله ده. خو مشکل دا دی چې په بیت المقدس کې شروع کېدونکې ناارامي په ټوله سیمه کې خورېږي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په دې وروستۍ جګړه کې هم د تل په څیر د بیت المقدس مظاهرې د دې سبب شوې چې له غزه پټۍ فلسطینی وسلوالې ډلې حماس په اسرائیلو راکټي بریدونه وکړل او په جواب کې یې اسرائیل په غزه هوایي او ځمکني بریدونه شروع کړي دي. د بیت المقدس د مظاهرو په ملاتړ کې په غربي غاړه او په اسرائیل کې دننه په نورو عرب میشتو سیمو کې هم مظاهرې وشوې او تېره اونۍ په غربي غاړه کې د خونړي بریدونو لړۍ هم رامنځته شوې ده. بلخوا اردن او نورو یو شمیر عرب هیوادونو چې له اسرائیل سره دوستانه تعلقات لري په بیت المقدس کې د فلسطینی مظاهرینو پر ضد د اسرائیلي پولیسو کاروایی غندلې ده. ایران بیا د فلسطینی وسلوالو د بریدونو ملاتړ کړی. هلته امریکې او یورپی یونین د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د تشدد غندنه کړې او د اسرائیل لخوا د بیت المقدس له شرقي برخې د لسګونو فلسطینیانو د ویستلو په منصوبه اندېښنه ښودلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چون بی شک چون
دیر سخت را بانی تیرم هر
چیزی سر بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. د پاکستان حکومت له دیر شو کلونو څخه زیات عمر لرونکو کسانو لپاره د کرونا وایرس واکسینو رجستریشن پرانیسته دی. اوس مهال موجود واکسین په دوو ډوزونو کې د ستنو په وهلو سره کیږي. چارواکو له خلکو غوښتي چې تر لومړۍ ستنې وهلو وروسته باید د دویم ستنې لګول هیر نه کړي. په خیبر پختونخوا کې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې غواړي د دې کال تر اخیره پورې له اتلس کلونو څخه زیات عمر والا ټول وګړي واکسین کړي. د ډاکټرانو په خبره د کرونا وایرس واکسین هیڅ جانبي عوارض یا سایډ افیکټس نشته، نو ځکه باید ترې څوک ویره ونه لري. بشیر ګواخ په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې خلک باید د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دواړه ستنې ولګوي، ځکه چې که داسې ونه کړي نو د دې وبا په وړاندې بدن په بشپړ ډول دفاعي قوت نشي موندلی. د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خان د مئی په اتلسمه مشال ریډیو ته وویل چې د واکسینو دوهمه ستنه تر لومړۍ هغې درې یا څلور هفتې وروسته لګیږي او دواړه باید وشي. د نوموړي په وینا په خیبر پختونخوا کې د واکسینو لپاره رجستریشن ښه روان دی، خو باید لا نور چټک شي.
اوس پورې به تقریبا زمونږ 5.5 لاکھ ویکسینیشن په صوبه کې شوی وي. آی کې 65,000 هیلت ورکرز دي او باقی چې دي دا زمونږ عام سویلینز دي. دا شیڈیول کی شیڈیول مطلب چې چا ځان رجسٹر کړی وي په 1166 باندې او دا مونږ واک ان چې لکه دی راشي بس هماغه ټایم کې دی رجسٹریشن وشوي ته ویکسین ملو شي. او پرونه داسې د 30-150 کالو نه بره خلکو رجسٹریشن شروع شوی دی. زمونږ دا دغه دی پلان دا دی د صوبایي حکومت چې د دسمبر 2021 پورې څومره چې زمونږ الیجیبل خلک دي، کم خلکو ته چې ویکسین لګېدی شي هغه د 18 کالو نه بره خلک دي، چې دسمبر 2021 پورې موږ دا ټول خلک ویکسینیټ کړو.
په پاکستان کې حکومت د کورونا وایرس څخه د خوندي ساتلو لپاره وګړو ته د چین او روس ویکسینو لګولو اجازه ورکړې ده. د رجستریشن طریقه دا ده چې یولس شپږ شپېته ته د موبایل له لارې په میسج یا پیغام کې د خپل شناختي کارډ نمبر ولېږئ، بیا به تاسو ته یو شفر یا کوډ راشي. تر دې وروسته تاسو ته احوال درکول کیږي چې کله او په کوم ځای کې واکسین کولی شئ. د کورونا وایرس مریضانو سره کار کوونکی ډاکټر شیرین خان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې په عمومي ډول خلک له ویکسینو ویریږي، خو په وینا یې چې د کورونا وایرس خوندي دي او چاته زیان نه رسوي، نو ځکه یې باید ټول خلک وکړي.
دا ویکسین چې یو انسان ته لګیږي، هغه انسان بیا دغه نه جوړې په حواله باندې په بدن کې اوس مدافعت پیدا کوي، او د مدافعت پیدا کولو لپاره یو څه وخت په کار وي. په دو هفتو کې مدافعت پیدا کېدل شروع سي، او بیا چې دریم هفته زه د دویم ویکسین ولګوم، د دغه په مدافعت کې نور هم اضافه وسي، نو انسان نور هم زیات محفوظ سي. د حفاظت مطلب دا دی چې ستا د کورونا اخستلو امکانات کم سي 50%، 60%، یا 80%. نو خلک باید چې د ډاکټرو خبرې ته غوږ ونیسي، او د عام خلکو چې کم په دغه کیسه سر نه اخلاص، د طب په دغه ساینس باندې سر نه اخلاص، هغو خبرو ته غوږ ونه نیسي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په اوهان ښار کې را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د صحت وزارت پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې د دې وبا سره د مقابلې لپاره یې کوشش کړی چې د ویکسینو لګولو چاره تیزه کړي. د دې وزارت د شمیرو تر مخه د مئی تر 18 پورې 9,46,000 کسانو دواړه ستنې لګولې، او په دې توګه یې بشپړ ویکسین کړي، خو 1.9 میلیونه خلکو یوه ستن لګولې ده، او په دې توګه یې بشپړ ویکسین نه دي کړي. نو ځکه دې وزارت له خلکو غوښتي چې د دوهم ډوز یا ستنې په لګولو کې دې ځنډ نه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري، نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس ژغورلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري تاسو، زمنګ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ، هغلته لاړ شئ، او زمنګ خبرونه نه صرف نیخ په نیغه اوریدلی شئ، بلکې زمنګ چې کوم راپورونه دي هغه تاسو لستلې هم شئ، د ترڅنګ ویډیو غانې چې کوم دي هغه هم تاسو دغلته کتلې شئ. د ریپورټونو لړۍ به همدغه شان جاری ساتو. زو د یو بل ریپورت طرف ته، د پاکستان مرکزی بانک ویلي 13 اپریل میاشت د هغو پیسو کچا تر بر بل هر وخت لوړه شوې چې بهر میشته پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو خپل هیواد ته لیږي. ځینې اقتصادي پوهان وایي حکومت د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف په غوښتنه له بهره پاکستان ته پر تلونکو پیسو څارنه زیاته کړې، او بهر میشتي پاکستانی وګړي هم اړ شوي چې د پیسو لیږلو لپاره قانوني لارې خپلې کړي. په خلیجی هیوادونو کې خواري مزدوري کوونکي پاکستانیان بیا وایي د پاکستان حکومت باید د دوی لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي، مالی مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
د پاکستان مرکزی بانک د مې پر 13 پر ټوئیټر په یو بیان کې وویل په هغو پیسو کې په پرلپسې ډول اضافه روانه ده چې په بهر کې کارکوونکي پاکستانی وګړي یې له قانوني لارو په هیواد کې خپلو کورنیو ته لیږي. د بیان تر مخه د دې پیسو کچا 13 اپریل میاشت تر بل هر وخت لوړه، یعنی 2.8 اربع ډالر ریکارډ شوي. د پاکستان وزیر اعظم پر دې بیان خوښي څرګنده کړې او ویلي دي چې د تل بهر میشتو پاکستاني وګړو ته د پاکستان د تر ټولو لوی اساسي په سترګه کتلې دي. عمران خان هم د مے پر 13 په خپل ټوئیټر پیغام کې پاکستان ته د روان مالی کال په لومړۍ 10 میاشتو کې د 3.2 اربع ډالرو لیږلو له امله له بهر میشتو پاکستانیانو مننه کړې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه اکرام هوتی وایي د پاکستان حکومت اړ شوی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په غوښتنه له بهره د هیواد ته پرتلونکو پیسو څارنه زیاته کړي. د نوموړي په خبره بهر میشتو پاکستانیانو هم اوس دا خبره درکړي چې د دې لپاره چې په وطن کې خپل خپلوان د حکومتي ادارو له پښتنو ګرویګونو بچ شي، هغوی ته پیسې باید په قانوني لارو ولیږي.
د بینکونو په ذریعہ کوم پیسې چې راځي نو د هغې په باره کې یو بندیز لګېدلی دی چې د 15 لک روپو نه څوک زیات راوباسي د هغه نه به تپوس کړی کېږي چې دا پیسې کم ځای نه راغلی وي او په دې ته څه کوي ولې چې هغوی وایي چې تر هګرۍ کې استعمالېدو والا پیسې چې دي نو دا په پاکستان کې ډېرې زیاتې د بهر نه راځي او د پاکستان نه بهر ته هم د تر هګرۍ لپاره پیسې ځي نو ایف ای ٹی ایف والو ویلي دي چې په دې باندې نظر وساتئ کم خلک چې لږ پوهه خلک دی او یریږي چې یاره زمونږ خپل پلوان
مخنیوی او همداراز ترهګرو ډلو د مالی چینلونو تړلو په څیر مسلو باندې کار کوي د ادارې له پاکستانه غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو د مالی مرستو ترلاسه کولو لارې وتړي ادارې 13 فبروري میاشت په پیرس کې په خپلې غونډه کې د پاکستان د اقداماتو تر جاج اخیستو وروسته وویل چې لا هم دا هیواد تر راتلونکي جون میاشتې پورې په خپل خړ لیست کې ساتلی او تمه کوي چې د ترهګرو د تمویل د مخنیوي په هدف به پاکستان خپلې هڅې نورې هم تیز کړي. هم 13 فبروري میاشت د پاکستان یو وفاقي وزیر حماد اظہر پر ټویټر ولیکل چې پاکستان له ایف اے ٹی ایف سره د سلاشي وی اکشن پلان له 20 نکاتو 24 هغه تر ډیره عملي کړي دي. د ترکیه د دولتي خبري ایجنس انادولو د اپریل 12 د رپورټ تر مخه هغه پیسې چې په سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، قطر او د خلیج په نور هیوادونو کې کارکونکو پاکستانی وګړي پاکستان ته لیږي د دې هیواد په اقتصاد لوی اغیز کوي. رپورټ زیاتوي په سعودي کې تر ټولو زیات شاوخوا 19 لکه پاکستانیان کار کوي او له همدې هیواده هر کال پاکستان ته 4.5 اربه ډالر لیږدول کیږي. د قطر په دوحه کې د مردان د رستم سیمې یو انجینیر اعجاز خان وایي دی او ملګری د بانکونو او یا هم اکسچینج کمپنیو له لارې پاکستان ته پیسې لیږي. نوموړی زیاتوي دوی پوهیږي چې دا کار یې د پاکستان اقتصاد ته ګټه رسوي او په بدل کې دوی ته هم یو څه مراد ورکول کیږي.
په قطر کې، په یو ای کې، په سعودي کې و زیات تر خلک چې دي هغه لیګل چینلز استعمالوي. یو د دې ملکونو هم رول دی چې د هونډه کاروبار باندې پابندیاں لګولې دي. زه په خپل ځما چې څومره دلته پروفیشنلز ملګری دي، موږ ټول په ویسترن یونین باندې، په بانکس باندې پیسې لیګو خپل وطن ته، نو دا په بدل کې موږ ته ریمیټنس کارت ملاويږي. اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشنز د ایمبیسی په ثرو باندې موږ ته ایشو کوي، نو پاره باندې بیا موږ ته کسٹم معاف چې موږ خپل وطن ته زو الکترونیکس ورو یا هر کس مسی زړونو هغه موږ ته دا فائدہ ده، نو ملک ته هم فائدہ وی او مسافر ته هم فائدہ وی.
د متحده عربی اماراتو په دوبای کې بیا د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د یو تنظیم مشر خلیل بنیری د می پر 13 مشال ریډیو ته وویل په دې هیواد کې هم لکونه پښتانه کار روزګار کوي، خو د په خبره ډیری شکایت کوي چې د بانک لارې خپل کورنیو ته په پیسو لیږلو کې ستونزې لري.
کله چې زمنګا کم یو هم وزیر راځي، اغه زی یا کنسولیټ یا امبیسی ته یا 5 سٹار یا 7 سٹار کې اغه له پروګرام شي او اغه خپل ګلدستی والی واپس لاړ شي. په کاردار چې اغه هر سٹیټ ته لاړ شي. زمنګ سره دا وخت 14 لکه پاکستانیان دلته په یو ای کې خپل شپې ورځي سبا کوي، ونیم لکه چې دی اغه بده کې پښتانه دي او سکوپ چې دی نو اغه د لیبر دی، نو اغه نه څوک ته پوسټ نه کوي، اغه ته اغه معلومات نرسی، نو زیات تر هغه وسوم خپل پیسې په قانوني طریقه باندې نه لیږي. چې کله هم هغه په بینک باندې پیسې لیږي نو الته بسوک هغه پیسې ریسیو کوي، هغه ته هغه فیسیلیټی نه ورکي، یا وي پیسې نشته په بینک، یا وي انتبا به درځي، یا وي بل ورځ به درځي.
خلیل بنیری زیاته کړه چې د پاکستان حکومت غواړي چې په بهر کې مېش پاکستانی وګړي خپل خپلوانو ته د پیسو لیږلو لپاره یوازې قانوني لارې وکاروي، نو باید د عامه پوهاوی پروګرامونه ورته جوړ، مسلې حل او ځانګړي مراعات ورته اعلان کړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شوی؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریڈیو اوری زو مومندو تا د مومندو زمشوی پولیس مشران وای دوی با هیڅ کله ل مردان چارسدی او د صوبې د نورو ضلعو نه ور بدل کړل شوی پولیس خپل ضلع ته پرې نګدی. دوی وای کله چې خاصدار او لیویس په پولیسو کې زم کېدل نو د صوبې د پولیسو محکمې سره په 22 نکاتو سلا شوی وو چې پکې یو دا هم و چې د مومندو نه به نور ضلعو ته او د نورو ضلعو پولیس به مومندو ته نه ور بدلېږي. دوی له چهارشنبې ورځې د تاڼو دننه د اف آی آر درج کولو او د روزنامچو لیکلو کار پریښی او وایي که په یوه هفته کې دننه که د دوی غوښتنې ونه منل شوې نو دوی به سړکونو ته ووځي او احتجاج به کوي. بلخوا د مردان ډیویژن د پولیسو د محکمې د اولسي رابطو افسر مشال ریډیو ته وویل د مومندونه پولیس یوازې د ښه تربیت لپاره چارسدې مردان نوخار او د صوبې ځینې نورو ضلعو ته بدل کړي. شانواز ترکزی رپورټ پی اورو.
د مومندو زمشوی پولیسو د تاڼو دننه کاغذي عملیات پریښی او دوی وایي هغه سل تنان چې د مومندونه سوابۍ نوخار او نورو ضلعو ته بدل شوي باید واپس مومندو ته راوستل شي. دوی وایي دوی هیڅکله نه غواړي مومندو ته د نورو ضلعو نه پولیس غړي راشي او دلته دې ډیوټي وکړي. د خاصدارو په وخت میجر او اوسنی د پولیسو ډی اس پی په شنګول مشال ریډیو ته وویل دوی چې کومو په 22 نکاتي ایجنډا باندې د پولیسو د صوبای محکمې سره سلا شي په هغې کې ورته ویلي چې له بهر به د پولیسو غړي قبایلي ضلعو ته او یا بیا د قبایلي ضلعو غړي خیبر پختونخوا پخوانو ضلعو ته نشي استولی.
دا نه چې تلته زما کسان بوځي ورته د خلکو غلامي نه کوي د بل د حکم لاندې ژوند تېروي او ما لري ته دلته کسان راولي زما کلیریک اند سټاف ته ښه تعلیم یافته کسان دي ټول په شریکه باندې دا یو پیسه لا وکړل چې بس منګا چې سو پورې دا پوسټ ان ترانسفر اډر نی واپس شوه زمونږ دا 22 نکات لاندې دوی مونږ سره زینه نو مونږ دا غي پورې دا ارسنه بایکاټ د دفترونو بایکاټ د ارسنه بایکاټ ته
د پولیسو د ډیویژنل انسپکټر جنرال مردان رنج د خو د سکل د اپریل په 9 یو سل د پولیسو غړي د محمد نو ثوابي نوخار مردان او چارسدي ته ولی هم دغه ضلعو نه یو سل غړي محمد ته بدل کړی شوی. د محمد د زمشي پولیسو لخوا دغه تنان په بدلولو اعتراض دی غواړي باید د پولیسو لخوا دغه شن حکومتونه واپس واخستل شي. د الفاټا سابقه خاصدار او د لیویس فورس په نوم د دغه اتحاد ترجمان او لباجوړو د پولیسو حوالدار د حبیب الله لخوا مشال ریډیو ته ویل چې هغه وخت چې کله دوی پولیسو کې زم کېدل نو حکومت ته ویل نه هوی ځره خاصدار او لیویس په قبایلي ضلعو کې ډیوټي خو کوي قانوني حیثیت به د پولیسو وي او که د نورو پولیسو ضرورت پیدا کېده هم د قبایلي ضلعو د ډومیسایل لرونکو ځوانانو نه به ترهن برتي کولی شي.
د حبیب الله لخوا مشال ریډیو ته د هغه 22 نکات یو کاپی ور لګلې شوی چې په هغه کې په 9 نمبر نقطه کې لیکلي د ضلع پولیس افسر نه علاوه کومبل غړي قبایلي ضلعو ته نشور لګلې. حبیب الله د الفاټا سابق خاصدار لیویس فورس کمیټې مرستیال چیرمن لخوا د مردان ډیویژن د پولیسو ډی ای ای ته ورلېږل شوی او درخواست کاپی هم مشهد ریډیو ته لېږلې چې پکې ویلې دي دوی سره د پولیسو صوبای محکمه په 22 نقطو یا غوښتنو سلا شوې وه خو مومند ته چې کوم سلطنان له بهر ضلعو نه ورلېږل شوی نو دا د هغه معاهدې خلاف ورزي ده او د داسې عمل سره به په قبایلي ضلعو کې 29,000 زم شوي پولیسو حوصلې کمزورې شي. دوی غوښتلې چې د پولیسو غړي د بدلولو حکم دې باید واپس واخیستل شي. بلخوا د مردان درنج د پولیسو د محکمې د عوامي رابطو افسر قاضي عادل مشال ریډیو ته وویل د مومندنه پولیس یوازې د ښه تربیت لپاره 400 نوخار مردان او صوابۍ ضلعو ته خو بدل کړی شوي ځکه دغلته لا هم دا نظام نوی دی او محکمه غواړي د قبایلي ضلعو زم شوي پولیس د قانون نه هم خبر شي او د پولیسو قانوني عملیات هم زده کړي. خو ده زیاته کړه چې کله نه خاصدار او لیویس په پولیسو کې زم شوي ور باندې د خیبر پختونخوا د پولیسو ټول قوانین لاګو دي او هغې کې له یو ضلع نه بلې ضلع ته بدلون هم ناقانونه نه دی. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریڈیو اورئی
د پاکستان شماریاتو اداره وایي د 2019 کال سرشمیرنې سره سم د هغه هیواد ټول وګړي 40.48 کروڑ دي. د شماریاتو محکمې د مئی پر 13 په خپل ویبپاڼه په ملک کې د شپږمې سرشمیرنې حتمی نتیجې جاری کړي چې تر مخه یې په ملک کې تر 10.6 کروڑ زیات سړي، 10.43 کروڑ زیاتې ښځې او تر 3.1 لک زیات نرښځیان ژوند کوي. د دې شمیرو تر اعلان مخکې په پاکستان کې د قبایلي سیمو د پارلماني استازو په ګډون د سین، بلوچستان او خیبر پښتونخوا زیاترو سیاسي ګوندونو ورباندې اعتراض کړی وو او ویلي ول چې د دې سیمو د آبادی کمه ښودل شوې ده. تفصیل شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا دغه سرشمیرنې تر مخه پاکستان کې دا وخت 1.08 میلیونه نارینه، 1.33 میلیونه زنانه او 3.1 لک نرخزیان شامل دي. په دې کې 1.2 میلیونه زیات په کلیوالو او 15 میلیونه زیات په ښاریو کې خلک اوسیږي. خیبر پختونخوا کې 3 میلیونه سیوا آبادی ده، 4 میلیونه قبایلی ضلعو کې او پنجاب صوبه کې د ټولو زیات 9 میلیونه هم زیاته آبادی ریکارډ شوې ده. دا چې ولې خوشا 4 کاله پس د دې نتیجې په ډاګه کړې شوې نو د حکومت لخوا سرشمیرنې د کمیټې یو غړي او پېښور اسلامي کالج کې د شماریاتو څانګې مشر ډاکټر اقبال مشال لیډو ته وایي چې د ځینې صوبو اعتراضات هم وو او 4 کاله پس هم شوې وه.
اوورال سن پدې باندې ریزرویشن رالو او پاکستان کې دا افټر 20 ایئرز ایشو نو دیر آئے درست آئے بس دغه به وایي سینسز کو آفٹر 10 ایئرز پکار دی ایز پر رولز او دا ڈے فرسٹ نہ چکلا سینسز ایشو نو ایئرلی دیکھے قتل پکار دی او فردر و سرب ریسرچ چم کی گی اور استاد فنڈ ایلوکیشن بم ٹک کی گی.
بلخوتا دا مرکزی حکومت اتحادی متحدہ قومی موومنٹ لخوا مخالفت ورستو د دې نتیجې هم رد کړل شوې وې. د سند او نورو صوبو لخوا پورته شوې اعتراضات وروسته حکومت هم پریکړه وکړه چې راتلونکي سرشمیرنه به د اکتوبر په میاشت کې د نوې ټکنالوژۍ په کارولو سره ترسره کړي چې کمې هم لري کړي او ژمنه کړي چې 2023 کال پورې به نوې سرشمیرنه وکړي. دا چې دې سرشمیرنه کې د کمو کوم خبرو پام ساتل کیږي نو ډاکټر اقبال جاتوی
دا رورل اربن بیس باندې هم سټڈی کیږي. اوس ډیسیبل خلک سونه دي، کراس جینډر سونه دي، جینډر وایز میل فیمیل سونه دي، ایج وایز ڈسٹریبیوشن کو هغه سونه دي، مطلب چې سکول ګوینګ سونه دي، کل نه فارغ شوی سونه دي، ان امپلایمنٹ سونه دي. دا ټول سیزونه بیا سینسس کې سټڈی کیږي. با گورنمنٹ تب ٹول انفارمیشن اینڈ ٹائم با ملاوی گی اور گورنمنٹ پخپل پالیسی راتلون کے بجٹ کے بعد دیتا پارا بڑی رخ کل ایلوکیشن کولیش.
دا پا مولدا چی شل کال پس شوی دغش پگه میں سرشمیرنے پا دو پڑاون کے شوی وا. لنبے پڑاو دا 2019 مارچ 15 نا دا اپریل 14 اور دیو مرحلہ دا 2019 اپریل 15 نا دا 2019 دا مئی 15 میں ترسر شوی وا. دا شماریات سانگی ڈاکٹر اقبال دا هم ویل چې سرشمیرنې په داسې ډول پکار وي چې هر کال حکومت ته د خپل آبادی او د دوی د هر ډول ضرورتو پته لګي نو حکومت ته به معاشي او نور پالیسۍ کې اسانتیا وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانی مبجا
د مشال ترانا لاندې
په دونی مبجو
د مشال پنوم
په درینی مبجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په مالی لګښت په ننګرهار کې د انجونو یو خونځې له جوړېدو وروسته ګټې اخستنې ته سپارل شوې. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سکول کې تر 2000 پورې زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. تفصیل د باز محمد عابد پر رپورٹ کې.
خونځې د پرانستې پر مهال د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری وویل دنجونو د دې خونځې په پرانسته کې د ننګرهار والی ضیاءالحق امرخیل د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له مسؤلینو مننه وکړه چې د کډوالو د چارو ترڅنګ په تعلیمي برخه کې هم خپل مرسته نه سپموي. نوموړي زیاته کړه
دا تعمیر چې 12 درسي خونې لري او
همدارنګه څلور اداري خونې لري بودیجې د نشار د ادارې لخوا ورکول شوې ده چې په حدود د 14 میلیون افغانۍ
اوس مهال په ننګرهار کې سبان د 900 به دولتي ښوونځیو کې نږدې 1 میلیون شاګردان پر زده کړو بوخت دي چې 15 سلنه نجونې دي او د شاوخوا 14 زره ښوونکو لخوا ورته تدریس ورکول کیږي. د دوی په خبره چې په ټول ننګرهار کې به سکل 14 زره نوي ښوونکي وګماري او تر ډیره به ورسره په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه راکمه شي. باز محمد عبید، مشال راډیو.